السلام علیکم، احمد شبریم ستاسو کوربه. د افغانستان په نهو ولایتونو کې نن د ورشتونو اټکل شوه دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل او بامیان کې به ورشتونه وشي. په ځینو کې له 100 تر 200 سانتي مترو پورې د واورې او په ځینو کې له 100 تر 250 ملي مترو پورې د باران اټکل شوی دی. د وړاندوینو له مخې د شنبې او یکشنبې په ورځو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو امکانات شته چې په مرکزي، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکانات شته. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وایي په ګڼ شمېر کډوال له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته ستنېدلي دي چې پر ټولو خدماتي برخو یې فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13 د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان افغانستان ته تر 2,300,000 ډیر افغانان ستنه شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کډوالو لویه برخه د روغتیایي خدماتو، انرژي او کارموندنې په برخو کې ستونزې لري. همداراز د استوګنې په برخه کې هم افغانستان ته د کډوالو له ستنېدو سره مشکلات پراخ شوي. هند ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سرطان ضد درملو، واکسینونو او یو شمېر روغتیایي وسایلو مرسته وکړي. د هند روغتیا وزیر جیګت پراکاش پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د درملو یو لوی بار له 128 سیټي سکن ماشینونو سره افغانستان ته د لیږلو په حال کې دی. ښاغلی پراکاش پرون په نوې ډیلي کې د طالبانو د امن روغتیا له وزیر مولوي نور جلال جلالي سره چې د یو پلاوي په مشرۍ د لندې په 15 مده په بلنه د هیواد ته تللی دی وکتل او له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د هند د اوږدمهاله مرستو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په ناروې کې د افغانستان سفارت چې 6 کاله پسرلی واک د طالبانو استازي ته وسپارل شو، د ناروې، ډنمارک او آیسلند میشتو افغانانو لپاره د پاسپورټونو توزیع پیل کړه. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت دوري په میاشت کې موافقه وکړه چې د طالبانو ډیپلومات نجیب الله شاهین د سفارت د لومړي سکرتر په توګه وپیژني. د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې جمهوري نظام نسکور شو، په اصلو کې د افغانستان په سفارت کې د پاسپورټونو د بیش لړۍ ودرېده. په اروپا کې د ناروې په شمول په جرمني، هالنډ، اسپانیا، بلغاریا او یو شمېر نورو ډیپلوماتیکو استازولیو کې د طالبانو ملاتړیو ته اجازه ورکړل شوې ده چې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، خو تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوې ده چې نن د اوکراین یو پلاوی د امریکا په میامی کې له امریکایانو سره پر دې خبرې وکړي چې څرنګه په اوکراین کې د روسیې یرغل پای ته رسېدلی شي. د اوکراین د جګړې او پر دغه هیواد د روسیې د تیری د پای ته رسېدو لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه طرحه چمتو کړې ده چې له دې طرحې سره د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ډېر موافق نه دی، ځکه چې د روغې جوړې په دې طرحه کې باید اوکراین د خپلې خاورې له ځینو سیمو تیر شي. بل ورته رویټرز اژانس میامی ته د روسیې د یو پلاوي د تک خبر ورکوي چې د شنبې یا یکشنبې په ورځو به له امریکایي لوري سره خبرې کوي. د کرملین ویان دمیتر پسکوف د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ماسکو په دې لټه کې دی چې پوښي چې امریکایي پلاوي د ولسمشر ټرمپ د سولې د طرحې په تړاو له خپلو اروپایي شریکانو او کیف سره څه نتیجو ته رسېدلی دي. د چهارشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل که چیرته کیف او اروپایي مشران د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقې ته نه رسي شي، روسي ځواکونه به په زوره له اوکراینی پوځیانو نورې سیمې لاندې کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. جرمنی غواړي په سلګونو افغانان له پاکستان خپل هیواد ته د دوه نوې په لنډه موده کې انتقال کړي. بل لورته له پنجاب او سندھ د خیبر پښتونخوا لورته لیږدیدل یو شمېر افغانان وایي چې شتمنۍ یې پاتې دي.
حیران یم ورته که ورځې پولیسي نیسي په پنجاب کې چې د موږ تراته کېدلي دلته وزغلي که خپل کالب شي نشو تللی دا به څه کوو.
په خبرونه کې به د پاکستان په اړه دا هم واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان پر اسلام آباد انتقاد کړی چې ولې پولیس په زندان کې د پخواني صدراعظم عمران خان لیدو ته د هغه د کورنۍ غړي او وکیلان نور پریږدي.
عمران خان یو سیاسي قیدی دی دغه خیالات سره کسره اتفاق کوي که اختلاف کوي خدا دغه حق دی چې هغه سره ملاقاتونه وشي
او په دې خبرونه کې به په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې افغانان څنګه تر مسکی لاندې اوبو ساته لوړولی شي
د وچه ساګانو کې دا اوبو ذخیره کې کوم ځمې کلرو چالتا کښت مړه دی کړي حالت باید اوبو ذخیره کو دا برمه هم کېدای شي چې دغه اوبو نه ډک شي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمني د کورونی چور وزارت وای په پام کې لري چې تر دوه نو یو پلانټ موده کې له پاکستان تر 500 ډیر افغان کډوال د غیوات ته ولېشتوي د جرمني د کورونی چور وزیر الکساندر دوبرنت لوی جرمني رسنی سره په خبرو کې ویلي دا هغه کسان دي چې د جرمني له فدرال حکومت څخه د بیا مشتي دوه رسمي شپنه تر لاسه کړي ده په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې جرمني ته د لیشت په تمه دی وای چې څومره ژر ممکن به دا کار دې تر سره کړي ځکه په خبرې دوی افغانستان ته د جبري سنیدو له خطر سره مخامخ دي تفصیل په دې راپور کې
د جرمني د کورنیو چارو وزارت وای دوی پلان لري چې ټول هغه افغانان کوم چې د بیا مشتي دوه رسمي شمنه لري په نګدي راتلونکي کې دغه هیوا ته ولیکدوي د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د پنځمبه پورز د دسمبر پاتلسمه د رنډي پونوم یو جرمني رسنی سره په خبرو کې ویلي په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې د جرمني ځواکونو د شلکلن حضور پر مهال د دې هیوا د لیدارو بنسټونو سره همکاري کړې ده همدارنګه هغه کسان هم پکشته چې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت او د فدرال د بیا مشتي دو پروګرام په چوکاټ کې ثبت شوې دي د ښاغلي دوبرنت په وینا دا مهال 1400 کسان چې د فدرال بیا مشتي دو پروګرام او 500 نور کسان چې د سیمیز استخدام په پروګرام کې شامل کی په پاکستان کې دي او هڅه کیږي چې د امکان تر بریده د دسمبر په میاشت کې جرمني ته ولېږدول شي خو په وینا کې دا شي د سینو د دوسیو ارزونه راتلونکو میلادي کال ته وسنډيږي دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت په څو ځلې اعلان کړی چې هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کې سونه لري باید روان کال تر پایه دغه هیواد پرېږدي کنه نو افغانستان ته بستانه کړل شي د جرمنی اړندې رسنۍ پر راپور کې د غشان په بونستک کې د زرغون ګوند کورنی سیاست ویان مارسل امریچ له قوله ویل شوې هغه افغانان چې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي افغانستان ته د شړل کېدو له جدي خطر سره مخ دي هغه ټینګار کړی چې همدا کسان و چې د جرمني ځواکونو حضور یې ممکن کړی و او طالبانو ته د دوی پریښودل د ده په خبره یو بېرحمانه او ظالمانه چلند دی په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې د جرمني د بیا مشتېدو رسمي ژمنې ترلاسه کړې وایي پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی او د جرمني حکومت باید ژر تر ژره د دوی د انتقال لپاره اقدام وکړي له دې کډوالو څخه یو تن چې غوښتل نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول اندېښمن یو ځکه وخت ډېر کم پاتې دی او هغه لیکدونه چې باید ترسره شوی وای لا نه ده ترسره شوي د افغانانو ډېر شمیر لا هم پاتې دي موږ هم د جبري ایستلو یا افغانستان ته د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو
همدارنګه یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي او په خبره یې د جرمني د بیا مشتېدو رسمي ژمنه یې ترلاسه کړي ازادي راډیو ته یې په لیکلي پیغام کې ویلي چې اوازې په تېره یوه میاشت کې دوه ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او د پیسو په بدل کې خوشی شوی دی د زیاته کړی چې که جرمني ژر د دوی د انتقال په برخه کې اقدام ونه کړي نو افغانستان ته به واستول شي او له نامعلوم برخلیک سره به مخامخ شي دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر افغان کډوالو چې کلونه یې په پاکستان کې جرمني ته د انتقال په تمه تیر کړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جرمني له حکومت یې د پناه غوښتنې د رد یا نه منل کېدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي دي دوی ویلي وو چې د امارل په نوم د کډوالۍ او حقوقي دوسیو لرونکي دي په دې کې ډېر هغه کسان شامل دي چې د جرمني حکومت له لوري ورته د منلو یا بشري انتقال ژمنه شوې وه خو د انتقال وروستی پړاو یې له ځنډ یا بیا کتنې سره مخ شوی و خو د جرمني اړندې رسنۍ پنځشنبه د دسمبر په 13 په خپل تحلیلي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې 650 افغان کډوالو ته له دې عمله منفي ځواب ورکړل شوی چې نور د هغوی د منلو لپاره هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته په راپور کې ویل شوي دا کسان هغه دي چې یوازې د منلو یوه ژمنه یا ابتدایي تایید ترلاسه کړی و خو دا منل له حقوقي الزامي بڼه نه وه خپله کړې او د جرمني حکومت په رسمي او قانوني ډول د دوی منلو ته ځان ژمن نه وګڼلی د جرمني حکومت په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځانګړو پروګرامونو په چوکاټ کې هغو افغانانو ته چې له خطر سره مخ وه لکه د پخواني حکومت کارکوونکي د بشري حقونو فعالان او زیانمنې کورنۍ د منلو ژمنې کړې وې خو د روان کال په میمیاشت کې په جرمنی کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته د افغان کډوالو د منلو او انتقال بهیر له ځنډ سره مخ شوی دی. د جرمنی رسنیو د راپورونو له مخې په برلین کې د حکومت له بدلون وروسته هغه افغانان چې جرمنی ته د بیا میشتېدو ژمنه یې ترلاسه کړې، تر اوسه په 500 پلان شویو الوتنو کې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه د جرمنی هانوفر ښار ته انتقال شوی دی. خو سره له دې هم نږدې 1900 افغانان لا هم په غیواد کې جرمنی ته د انتقال په تمه دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا ولسمشر تایید کړه چې غواړي څومره ژر ممکن وي ستور مزلې سپوږمۍ ته واستوي او مریخ ته احتمالي ماموریتونه د اوس لپاره شاته کړي دي. ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې پورس په یوه اجرایي فرمان کې وویل چې غواړي د ناسا د آرټمیس پروګرام لري چې د هغه د ولسمشۍ د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوی و، تر 2023 کال پورې امریکایي ستور مزلې سپوږمۍ ته ولاړ شي. په دې فرمان کې راغلي چې دا ډول د سپوږمۍ پر سطح ښکته کېدل به په فضا کې د امریکا مشي ثابته کړي، د سپوږمۍ د اقتصادي پراختیا بنسټ به کیږدي، د مریخ د سفر لپاره به چمتووالی ونیسي او د امریکایي محققانو راتلونکي نسل ته به دا سفر یو الهام شي. په فرمان کې دا هم ویل شوي دي چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره یا ناسا هیله منه ده چې تر 2030 کال پورې په سپوږمۍ کې د دایمي اوسېدو لومړني ګامونه واخلي او د سپوږمۍ په مدار کې د اټومي بټیو د ځای پر ځای کېدو پر پلانونو غور وکړي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې اوسنی پلان دا دی چې امریکایان د 2020 کال تر نیمایي پورې د آرټمیس درې ماموریت له لارې د سپوږمۍ پر سطح ښکته شي، خو ورته پلان مخکې هم جوړ شوی و او بیا څو ځله وڅنډېده. خو د یو شمېر متخصصینو په باور شاید دا ماموریت یو ځل بیا هم وڅنډې شي، ځکه هغه فضايي بیړۍ چې د سپوږمۍ پر غولې انسان ښکته کوي او د ایلان ماسک د سپیس ایکس شرکت جوړوي تر اوسه چمتو شوی نه ده. بل لور ته د ولسمشر ټرمپ اجرایي فرمان هم پر ناسا او هم پر خصوصي فضايي سکتور فشار زیاتوي چې ټاکلي اهداف پوره کړي. متحده ایالات غواړي له چین څخه مخکې شي، ځکه چین هم اراده لري تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته عمله واستوي او هلته اډه جوړه کړي. د سپوږمۍ ماموریت ته لومړی ټوب ورکول د هغه څه پر خلاف دي چې ټرمپ د روان کال په پیل کې ویلي وو. کله چې هغه په جنوري میاشت کې بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شو، وی ویل چې غواړي د خپلې څلور کلنې دورې تر پای مخکې په مریخ کې د امریکا بیرغ ولګوي پرته له دې چې د سپوږمۍ ماموریت ته اشاره وکړي. خو اوس سره له دې چې واشنگتن له ډېر مودې راهیسې وایي غواړي لومړی هیواد وي چې انسانان مریخ ته واستوي، دا هدف لا هم ډېر لري ښکاري. د جون په میاشت کې د ټرمپ او ایلان ماسک ترمنځ اختلاف چې ماسک د مریخ ته سپړنې سخت پلوی دی او همدارنګه نورې مهمې نړیوالې سیاسي ستونزې شایي د ټرمپ فضايي هیلې بدلې کړې وي. د پاکستان د پنجاب او سند ایالتونو د پولیسو د نیولو له ویرې خیبر پښتونخوا ته راوتلي یو شمېر افغانان چې ډېری کوچیان دی وایي اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو ته ویل شوی له خیبر پښتونخوا نه پنجاب او سند ته د افغانانو د ورتګ مخونی سي. په دې اړه راپور لر.
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان کډوال وای پاکستانی پولیس د خپل مالونو د لیک اجازه نه ورکوي او نسیه دوی چې ډېرې کوچیان دي. چهارشنبه د سپتمبر په 18 ازادي راډیو ته وویل د پولیسو د نیولو لویرې خپل کورنیو سره خیبر پښتونخوا ته راوتلي، خو اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. یو تر نه دغه کډوالو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
د ما سامان پاتې د خپل سامانو ته نسو ورتلی، پینډۍ کې ډېره سختي ده، پولیس والا تنگول کوي چې اوس مونږ ته لار راوخی، مونږ څه شی وکول تم پرېږدي نه سامانونه راوړي، د کورو کرایه نه راپسې رواني دي، خپل سامانو ته سیرانې دلته ساړه دي، مونږ څه شی وکړو.
یو بل کډوال چې د هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
جما والا پله سامان پاتې ده، ایران مې ورته کورځي پولیسینی سی په پنجاب کې کده مونږ تر تخته دیلی دلته وزغلی خپل کالیب شنه سوتللی دا بس کوم.
په پاکستان کې د افغان کوچیانو یو مشر حاجی دریا خان هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبره تایید کړه.
دیسې بسلګونو دیسې بزرګونو دیسې بلوچستان کې دیسې کراچۍ کې دیسې پنجاب سیمو کې افغانانو باندې پرېشر راغی، دوی خپل سر وست، خپل عزت بچ ک سامانونه د ډیرو خلکو پاتې دي کرای کورو کې، په خپل جوې کې خپل خلک دي چې هغه به څوک خلک دي دغه سامانونه پاتې دي وروره.
د پاکستان حکومت پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ته دی چې د پاکستان حکومت لخوا پاکستانی پولیسو ته ویل شوی چې افغانستان خوا کڅوک زی مخې منیسي، خو که بیرته راستنې دوکې وي مې پرېږدي. نو موږ زیاتوي چې دا کسان کولای شي افغانستان ته ولاړ شي او بیرته پاسپورت او ویزه سره خپل د کور سامانونو پسې راشي.
دوی افغانستان څنګه چې واپس خپل پاسپورت ویزا باندې راځي خپل سامان وړلای شي، داسې څوک نه پرېږدي چې د کراچۍ نه پېښور ته تللی او بیا واپس کراچۍ ته راتګ غواړي او د دې نه خپل سامان وړي، نو پولیس ورته په لارې کې مشکلات جوړوي، دا رنګ مطلب رنګ اجازت نه ورکوي.
په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ لسیزې وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته د افغان کډوالو د نیولو بهیر چټک شوی چې کوچیان هم پکې شامل دي. مخکې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې سند او پنجاب کې د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي، مالونه نه خرڅېږي او عام قصاباني هم نه اخلي. دوی د پاکستان له حکومت او وخت غوښتی و. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR ویلي له هغه وخته بیا د روان 2025 کال د نومبر تر 10 پورې پاکستان لږ تر لږه 1.3 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
او پاکستان کې ساریش د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت په کلکه غوښتي چې په زندان کې د عمران خان للیدو د هغه خپلوان او وکیلان نه منع کوي. د پاکستان خوانې سرریاسم او د دغه هیواد د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان له سباندې دوه کلونو او څلورو میاشتو رئیس د راولپنډي پاډیاله زندان کې د اداري فساد په ګډون پولیسکونو نورو تورونو زندان شوی دی. پورسوی میاشتو کې د زندان ساتونکو د کورنۍ خړې ډیر لږ زندان ته ورپیشته چې له هغه سره وګوري. عمران خان چې د 2013 کال د اگست میاشتې د 2022 کال تر اپریل پورې د پاکستان سرریاسم د پاکستان پر پاوز او وسنۍ واکمنو چارواکو سخت نیوکې کوي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال شانواز ترکزی له پاکستان راپور لري.
امنيستي انټرنیشنل ویلي عمران خان سره د کورنۍ خړو او د وکیلانو ملاقات یقیني کړی شي. دوی لیکلي پاکستان حکومت دی پسند دستي توګه د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو د لاندې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د هغه د کورنۍ د غړو او د قانوني وکیلانو د ملاویتو اجازه ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په 18 دسمبر په خپل اکسپان لیکلي د عمران خان د پلویانو په احتجاج باندې د اوبو توپې وشتل او تشدد کول د آئین او د قانون ضد عمل دی. پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال رډو تول پاکستان کې ډیر راپورټونه داسې هم میډیا کې راغلي چې د ترهګرو د ډلو ځینې بندیانو سره په بندیخانو کې میډیا خبري هم کړي. نو دول عمران خان خود د دې ملک وزیر اعظم پاتې شوی او د کورنۍ او د وکیلانو ملاقات ضروری ده چې ورسره وکړي شي.
ارزاده چې عمران خان یو سیاسي قیدی دی، دغه خیالات شورا کې سره اتفاق کوي کې اختلاف کوي، او دا دغه حق دی چې هغه سره ملاقاتونه وشي. دا اصل کې پاکستان کې اوس دی وخت چې کوم نظام دی کې آئینی نظام کمزور شوی دی، قانون کمزور شوی دی. دلته یو امریت یو داسې امریت دی چې په سرګنده باندې خپل نوم نه را نه خو امریت راغلی دی او دا فوجي امریت دی. نو دې کې دوی سیاسي مخالفینو سره بد سلوک کوي. عمران خان خو مشهور سړی دی، بیا پارټي ده، نو غیر دنیا ته رسیږي.
د سازمان په خبر کې زیاته شوه چې د اړیاله بندیخانه نه بهر چې د عمران خان د پاره د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاج کړو، پاغه باندې د اوبو توپونه شیندل شوی او ور باندې تشدد هم شوی. دوی د مظاهره چانو د خولي دا هم کړي چې ګنی دغه اوبو کې ځینې کیمیاوي مواد هم شامل وو. په دا حواله سره وفاقي او د پنجاب حکومت خود سندي ویلي چې ګوندي کیمیاوي مواد استعمال شوی یا نه. خو وفاقي حکومت وار په وار دغه شان احتجاجونو باندې خپل خبرګون کې ویلي احتجاج د هر چا حق دی، خو دا سن چې تشدد پکې وشي او هغوی دغه شان احتجاجونه د تشدد ډک بللي. سازمان لیکلي عمران خان سره د ملاقات اجازه نامه های کورټ اسلام آباد هم جاری کړي، خو بیا هم هر وخت چې د ګوند پلویان بندیخانه ته ورغلي ور باندې تشدد شوی. په اسلام آباد کې د سپریم کورټ یو وکیل محمد عارف ګوندل مشال رډیو ته وویل په عمران خان د لګیدلې تورنو سزا مطابق قانون او آئین د هغه سره د ملاقات تحت څوک نه دی منع کړی. نو بیا دا پوښتنه چې آیا داسې کوم رقم مجرمان دي چې ملاقات د قانون د مخې منع دی؟
جو یہ ٹیررزم کا لا ہے اس کے مطابق یہ ہے
کہ دا خود چې د ترګر عزت کم قانون دی دا غیل مخې دا د ترګر سره یا بیا چې په داسې سرگرمیانو کې ککړ وي ملاقات پر سره نه کیږي تر دې چې دا غوی د کورنۍ کارډونه هم بندېږي دا غوی د پیدایش دستاویزونه بند شي پاسپورت او شناختی کارت بندېږي هم دا شان هغه ته د ملاقات اجازه هم نه وي ایم این ایس انٹرنیشنل زیاته کړي چې ملګری ملتونو هم د دغه ګون په پلویانو د نیمې شپې مهال تشدد غندلی د تحریک انصاف په دغه مظاهرچیانو د چهار شنبې په شپه د اوبو توپونه شیندل شوي یاد سازمان د ملګری ملتونو د یو دستور چې منډیلا رولز نومیږي حواله ورکړي چې په کې لیکلي د کورنۍ غړي منې کول به د سزا په تور نه کاریږي. دغه رولز یا قانون ملګری ملتونو په 2015 کال کې د جنوبي افریقا د پخوانی صدر نیلسن منډیلا په نوم پاس کړی و.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې چې په کومو سیمو کې ژور څاګان زیات شوي هلته کاریزونه او چینې وچ شوي دي. په ښارونو کې بیا ژورو څاګانو د شاوخوا مروجو څاګانو اوبه زبېښلې دي. د اوبو د متخصصینو په نظر د ژورو څاګانو بله ستونزه دا ده چې څومره اوبه چې د مځکې له تله راوځي د هغه نیمایي بیرته د مځکې تل ته له بهره نه ورځي. د چاپیریال او د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې د ژورو څاګانو اوبه ډیر ارزښناک دي خو موږ به ځای لګو.
هندوانې دغه شایان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري متاسفانه د هغوی لپاره ډیر ارزښناک ځمکې لاندې اوبه مصرفوي. نو موږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو. دا کښتونه چې ډیر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبه موجود دي لکه په ننګرهار کې په کونړ کې آلته چې سندونه دي آلته چې وبو نه دي باید موږ تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وی لکه بارزښت وی لکه زعفران لکه هنګ او بل باس دا چې د وبو استفاده باید موثر کړو. هغه سیستم د قطرایي سیستم د بل سیستمونه دي چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي.
د مځکې د تل وبو ډیره استفاده شي د دې سبب شي چې مځکې په ځینو سیمو کې کښېني چې د چاپیریال ساتنې د پوهانو په باور د دې او د تورته داسې زیانونو سبب شي چې اکثره جبرانیدونکي نه دي. د ژورو څاګانو کیندنې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د اوبو متخصص ریاست درمل وی په کار د چپ نشتی فاصلو کې د څاګانو د کینستلو مخه ونیول شي.
د اوبو د مځکې لاندې د ټول یو سطح نه د ټول په یو جسم کې نه دی پرتې ده. د مختلفو د تیګو او د دې په منځ کې پرتې وي. نو په کوم ځایونو کې چې د دوی د ټولېدو ظرفیت کمی د جمع کېدو ظرفیت کمی په هغه ځایونو کې باید د اوبو دراوستلو سیستم تنظیم شي. یعنی په ډیرو زیات فاصلو کې کویانول شي او اوبو دراوستلو او د اوبو بیرته داخلېدو په منځ کې یو ښه توازن وساتل شي. یعنی هغه اوبه چې موږ راوباسو هغه هم اوبه باید بیرته د سیستم ته داخلي شي.
که باران واوره او د اوبو سم مدیریت نه وي تر مځکې لاندې اوبه هم اورستر بلې شکته کیږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې په وینا په 2020 کال کې د افغانستان تر مځکې لاندې اوبه 12 متره شکته شوې دي. د همدې ادارې د څېړندو له مخې په کابل کې هر کال شاوخوا 100 میلیونه متره مکعب اوبه مصرف شي او د دې اوبو نیمایي بیرته د مځکې تل اوبو ته نه داخلي شي. دبليو اس یو مؤسسه د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې له 1990 تر 2012 کال پورې یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې په دې سیمه کې په ځینو ځایونو کې 6 متره او په ځینو کې 8 متره تر مځکې لاندې اوبه ټیټې شوې دي. په ښارونو کې تر مځکې لاندې د اوبو د ټیټېدو علت د منرالي اوبو چینې د کتاب لیکوال ستانه میر زهیر داسې بیانوي.
هغه شنه پارکونه د منځ لاړ په هر ځای کې ځایونه سیمه شو اوبه مکمل چې باران شي او هغه د دې په ځای شي ځمکې لاندې جذب شي. هغه تومات د سیمو تو او د سیمو چې یالو د لیارې کابل سیند تر سیږي او کابل سیند یې جاته اٹک تر سیږي.
د اوبو د یو شمېر متخصصانو په باور د کابل ترمز کې لاندې اوبو لپاره پکار ده چې د کابل په سیم کې اوبو په هیشي. شاخلی زهیر وای چې د کابل شهر ترمز کې لاندې اوبو د شغورلو لپاره د مځکې د سر د ډندونو غم باید وخوړل شي چې وچ نشي.
ډېر امکانات موږ ته شته چې د کابل د زیرزمینی اوبو د تغذیه لپاره د عادي نلو هغه جوړ ډندونه جوړ او د کرغې بند د کرغې بند ما واست نه وای تر درلامان د کرغې نرانی ول تر درلامان او تر د پولیسنګي او کاټي پروانه پر ځغل تبه سخت یو بنه وای دي همدغه د کرغې د بند د بارهني وبو د ډنګ هغه زیر مده
د مزکی د تل د اوبو د زیرمې د زیاتې دوله پر خلک په خپل کورونو کې ځینې حد څکولای شي. مثلا په روسیو کلونو کې ځینې خلک د افغانستان په شارونو کې د بامونو واوري په خامو ځایونو کې اچوي چې مزکی جذب کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې په خونه مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د باران له اوبو سره هم دا چم کولای شو او په دې ډول په 45 کلونو کې د مزکی د تل د اوبو کچه لوړولای شو.
چې په ویلې کې د شزای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نشي وګره اوسې د دې لپاره یو څار وکیندو او دغه اوبه اوته مصاوته مسیر ورکو او د اوبه الته ولاړ شي. هدا قال مثلا 2 متر جوړې دي رجوړه دې نه چې فکر وکړه سهار کور 2 متر مکابه اوبه کچره ذخیره کی او دا په تدریج سره د مزکی لاندې به جذب سي د وګد محل کې د ساته د مزکی لاندې دره پورته کی.
د کابل پانتون د سمک پېښندنې پانځي پخواني استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته ویل چې د مزکی د تل د اوبو لپاره نسبتا لوی هڅه کولای شو.
جذبي څاګانې په مسیر د سیلابو دا نه تنه خلک به دولت هم دا کار وکړي دوی ته د دې لپاره به دوی خو امکانات لري سکواتر لري نور وسایل شته دغه وسایل په وسیله به کولای شي چې دلته زین دغه جوړ کی جذبي څاګانې غټ څاګانې جوړ کی چې او به چې راځي او به د جذب مزکی لاندې.
شاخل نادم بیا وویل چې په شارونو کې هڅه کې ودانې باید مجبور شي چې جذبي څاګان وبسي.
په شارو کې چې ډیر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانې باید ولې وس خوشبختانه دا کار روان دی پدې چې دا اوبه مثلا په ویلیو کې بعد خوشینسي د جذبي څاګانې وی چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبي ساته هم د مزکی لاندې اوبه تقوی کوي هم په سړکو کې اوبه نه راوځي. ته ما پیشنهاد کړو کابل شهروالي سره می په تماس نیولې و چې دغه ویلی چې د سړکونو تاس جوړوي په انخ کې د کانالونو دا په هر سل متر کې جذبي څاګه جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن د جذب سي.
شاخل نادم زیاته کړه چې په کابل کې پوجنو ځایونو کې چې نوی ویالي جوړې شي جذبي څاګانو ته توجه کوي خو په ټولو ځایونو کې دا چاره نه عملي کیږي. په شارونو کې د ورشتونو او د اوبو د جذب لپاره د اوبو د یو شمېر متخصصینو په نظر پلی لارې باید کانکریټ نشي او په کورونو کې هم لارې باید سیمنټ نشي ځکه چې کانکریټ په اوړي کې هوا تودوي په ژمي کې هوا سړوي نو لارې باید له خښتو یا ډبرو جوړې شي او په منځ کې شګې یا ځانګړې خاوره وشیندل شي چې اوبه د مځکې لاندې کش کړي. د دې ځانګړې خاورې په اړه شاغلی نادم وایي
اغه داس یو مخصوص خاور د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیادرونه بیا په منځ کې دغه خښتو به خاص خاور د الته پاشل کیږي چې بیا خلاګانې دکی د خاور خاص دغه د پاره چې اوبه جذبي زین زایونه اتا شختي کورونه چې خلک جوړي د خښت فرشي الته د خاور تیټي دغه د خښتو په مابین کې دخل خلاچ پیدا کیږي دا دکی دا خاورشته په افغانستان کې خو بخیر ډیر دین هر چیز هرځه پیدا کولای شي.
که په شهرونو کې د ته نسبی توجه زیاته شوه ده چې د ورشتونو او ډیر ځای نشي په کلیو باندې کې باید خلک څه وکړي. د نړیوال بانک د یو راپور لمخې بیا سلنا افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې په کلیو باندې کې هم د ورشتونو او به زیرمه کولای شو.
خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې د اوبو ذخیره کې موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو الته باید اوبو ذخیره شي که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې الته کښت مونږ نه کړی او تاسو روزګار دی الته باید اوبو ذخیره کو. نو دا په افغانستان کې کوم موږ تاسو دا برمی لرو چې وچ دی دا برمی هم کېدای شي چې د اوبو نه ډک شي.
کله به اکثر افغانان د مزکی د تل د اوبو د زیرمو غم خوري خپل وونو بوټو او مزکو ته په قطری سیستم اوبو ورکوي او د بارانونو او واوري اوبو به نه ضایع کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملمه دی. زما ملمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل ملمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدل یم. په 1940 غالباً یو 40 کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یو علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو، یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې موسېدلی یم، چېرته چې مې د پلار دن لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته، یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و، چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې پکې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ، او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کې مو د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم، بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا دوه نیم سوه خره به و. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړې مې، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه، او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ، او بس بیا د هغې نه پسې ډېر راوته رالو، بیا پسې بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي، او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې سایکل چا پېژندلو نه، نه و، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي، د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په مشومتوب کې هم در سره وو او کورست د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړني وختونه چې یعنی ولنی سینفونه یو ټول دي شو په هغه وخت کې په مشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو، کله بل چا وو هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مطرحي هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه، بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې، بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خو خو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام کوي؟ د زیاتره مراکو کې دا کیسه ما کړله. نو یا وخت کې مې صمیم صاحب ته شعرونه خوده، د آصف صمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی هغه. نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي، نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې، په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاده ته ویل داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې. بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویلې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړ؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم او کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو جړا چیرته ځي، او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورې هڅه ووري، سوی د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وښي تیر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکي په فکر کې واشي ما هغه سوچ چې بنه
ده. ډېر ډېر زیاته مننه تراب صاحب. د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ورو خو ده دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا وروسته مو دوام ورک
مخکې دې نه چې ستاسو زاپخونو زو دوام کوم نو دا به یو مو چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدی د لړمې کیسو یو ټولګه وا د محلونو خوا کې اغه ما لوست و او پاره کې یو د کیسه مړی زیات خوښ شوی چې یو د ګول په نامه و او همدارنګه یو ناول می لوست و هغه سمیم صاحب را کړی و چې تر اوسه په پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې صاحب زاده محمود ادریس لیکل دی ډیر د خپل ناول دی نو دا ناول او دا لنډ کیسه په ما غیزو خوښ می شولې البته د لیکلو چل می ته کړی دی بیا زمان دغه کوند لومړی دغه ولنډ کیسه او دغه نورسته می په نور کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په خبر کې مو خبرېدلې ځینې کیسې می ډیر زیات مشهور ډیر لیکونه د خلکو را ډیر وسته دی ما زو رسپانه کې چاپ شو د زړه دغه را ورسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سره شپته لنډ کیسې لیکلې خو زما لنډ کیسو په دغه کې یو بل ځانګړتیا دا و چې زما ځینې کیسې تراژیدی کومېډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وي دا خلکو ډیر زیات خوښ کړي
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدی هم پکې دی
خپګان بله هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وایسته وکړ چې دا خلکو ډیر زیات خوښ کړي حتی واستغانو کسانیم سي شه میسب همدغه سي نورو ډېر زیات وسته ډېر دغه کوي زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزي وو لیکلي او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو بیا را وروسته تکل کتاب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړي هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
نو تاسو معلومات چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نه وي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانې افسانو کې سو سال په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي د کامیانې او خوالې دا ټولې دفتلې دي په هغې کې په اخره کښې بیا لس کس یې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب پ کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی د دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلا تراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یښوونکي ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلئ د یو څو کیسو مو چې
صحیح ده نو فرض د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي
بلې هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه دې ډیره زوري او چای د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې مالیکل کړی د بلګې په توګه زموږ په هغه لمړنۍ لیکوال کې راځم چې اولنۍ کس مو سره دې چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهد او د ځینو قومندانانو د نادود په برخه کې دغه کړی دي لاندې کیسې دي کړی دي د فرزند امریکایانو په برخه کې ملاندې کیسې لیکلې د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د بيخي واجې مداغي کمینادو دی وی په هغه باندې کیسې لیکلې دي نو د سیم جنازه دا ملاندې دغه دا نه چې او د کابل کې شچور او بس مشهور غل چې هغه ناس ته روسا نغلات نه نه ته خلک تشويقي او د اخر دا چې کابل ته انته چیزي شور هر څه خلاص شوی خو بس سیګنال د مخې ته ورځي او دا تیر باسي د سې پر هغه لنګ دا چې دا وژنې د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازې روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا وسه جنازه پریږي او بل اخر سیک هغه د ایبرا جمعه ته د جنازې ورمنځ د پاره وړل کیږي
دا به د امغه کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراجیکي کیسې لري
بله 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 ما که زانو دغه سین جنازم خلکو ډیره زیات خوخه کړی و یا فرضاً د تمدن لکه زما یو تنځه کې ستاسو د ما په پاتلون کې لیدا کنه نو دغه چې دغه په برابر واج چې په پاتلون ډیره غوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دی ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې واج په پاتلون کې خلاصه کړی و کوم دې نه خالي هم دی دا خو به ډیره زیات خلکو خوخه کړی
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي د نن کې څو سره توپیر دی چې یو په خپل ډرامم کې څه دا ولنه کې څه خو کې څه دا او د دې ترمن تاثیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لاندې کې څه دي دا لوستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو یې شل کیږي نور هغه کوم کیسه چې هغه ماغه سره روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لاندې کې نه سخت ده وکړه و دې کې ته دروغ کولې نه شې ستې بلنه نشې کولې وړې اشتباه چې وکړل ټول کې سړي د منځ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د هغه ډېر د لاندې کې نه ډېر نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې یو چې وخت په جنې په لاندې کې څه مګر هم ته ته عمل نه شي دا هغه جړه دا هغه اده دا په خپل د لیکل سمچا د دې زیات اثر لري او نور باید هغه چې کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لاندې کې څه خو دی هغه باید پټ مخکې نه رسواني او په سر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډیر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کوم لاندې کې څه یا ډرامې یا سیریال کې تلوسه نه هغه ته څوک ازري کنه چې ویلولې یا وی وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنګ کیسې نه ګرام کار دی او یو بل خبره د ډیر لنګ کیسو نه ډرامې جوړېدل شي او ډیر ښه لنګ کیسې دي چې دغه نه جوړېدل شي نو زه دې سوال جواب زغه خبر کولای شم چې سړی تخطیط غوړي او عملی ورته وشي
ډیر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما په خپل یو بوت کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سې ډایرکټر مو دا ډایرکټر او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټر د ډانس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل دا انداز ډایرکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدل مو چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي وکړ خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایرکټر خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي نو زه د خبرو د کولو د ناستې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټر وم په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري ویعنی ډېر تکلیف په ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله حتی په ما به کله ظوف راغی
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه
یو دوه درې مې لیکلي وو یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم په مدیر د معارف افسر راغلی وو بس ومې لیکله د کرمي صاحب لومړنی وخت و بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو لیکلي مې دوه درې مې لیکلي خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي
دا خو تاکل چې پاتې دي یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوس زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي ډېر لګښت پرې راځي او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېدو یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه یې نه لري نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخ
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه و د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي که ته ډرامه یې څه شی دي لیکلی بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه یو څلېرشت کسته سیریال ما لیکلی وو نوم یې و د ګل اجان مادوري نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وې دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې وستل جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د امنیت نه زه خدمت وکړم ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم یعنې که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وژاړي او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي نو دا ارمان مې پاتې دی دلته دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي
مننه تراب صاحب لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي
ها سمه ده نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي دا روبرکه د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو یو بل ټولګه د سغان د لنډو کیسو ده د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای په دې کې دولس لکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونی د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات دا شیان مې دغه شوي دي بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو نوم یې دی هغه به څوک وو همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوې دی او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپوم د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دا شین لګی دلتم کار کوم بل بل یو مجموعه می د لندن کې سو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دای نوم دې د انګلیسي ژبه پنځه لسلنه کې سي اوس کدي شیر خوښ نو شیر به درکړم
مهرباني وکي او ما دې هم دې لپاره شیر د خبرو پای ته ساتلی او تراب صاحب مهرباني وکي خپل شیر واوره و بیا به ته په منیو
نو شیر به څه دی چې تصویر د تصور دې ارمانونه ګرځوي او د مر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې پیغلو خو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی تا وکړم له ستورو به دیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته دې مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکه د خدای خدی وي.
د آزادی میلمه
ਪਾਲਵੀ ਰਾਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਲਾ ਵਿਆਉ ਦਸੋ ਜਰੂਰ ਤੀਰਾਵੀ ਪਾਲਵੀ شان کلیرا